برنامه در همین جا به پایان رسید. شما را به خداوند و مایک را به صفی‌الله استانکزی می‌سپارم.
تشکر سرجان مننه. وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې په روانه خبرونه کې دویم نیمه تر ډیره پورې د ورکو شوې ځانه پروګرام ته ځنګړې شوې. خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه او خبرونه اورئ. په راپورونه کې اورئ چې مشرانو جرګه انتقاد کوي د دولت ناسم او ضعیف مدیریت د ولسوالیو د سقوط لامل شوی دی. خو تر څو مخکې خبرونه لرو، په بهرنۍ خبرونه کې اورئ چې نن ترکان پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي ویل کېږي. په دغه انتخاباتو کې باید څه باندې یو لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالۍ ډېرې نږدې وي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه چې مرزی احمد زید را اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، مشران جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. او د اوروزګان مسؤلین وایي چې دغه ولایت په ګیزه ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. پوره خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځېدلې چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې یو ور بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې لومړی مرسل محمد عالم ایزدیار چې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
متاسفانه در موارد زیاده دولت سیاست روشن
نداره. ایزدیار وویل: لبه د مرغه دولت په زیات موارد کې روښانه سیاست نه لري، دولت مشخصه پالیسی نه لري. لبه د مرغه دولت د خپل منځیو او کورنۍ اختلافاتو په ښکار کې دی. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات دوام لري. د بدخشان سرپرست شاه ولی الله ادیب ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات د ولسوالۍ له دوو لورو پیل شوی او سیمې ته تازه دمي سرتیري هم ورغلي دي. نوموړی وایي هیله شته چې دغه ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي. د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تیره ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. د اوروزګان مسؤلین وایي چې دغه ولایت په ګیزه ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزه ولسوال عبدالله خان وایي چې وسلوالو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه او لا هم د ولسوالۍ په یو کیلومتري کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د ګیزه ولسوال وایي دوی له مرکزي حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې خو تر اوسه مرسته نه ده ورسېدلې. د نوموړي په خبره پولیس هڅې کوي چې د طالبانو لاسته ورغلي پوستې بیرته ونیسي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د افغان پانګوالو او خصوصي سکتور د امنیت خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو ته وویل تر دې دمه یې هغه ډلې نیولې چې یو شمېر افغان سوداګري برمته کړي وو.
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپلو ډیرو امکاناتو کار اخلو تر څو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي.
سینه افغان سوداګر او پانګوال شکایت لري چې افغان حکومت د دوی امنیت ته پاملرنه نه کوي او یو شمېر سوداګر خپلې پانګې له افغانستان بهر ته انتقال کړي. قدر منوریدونکو د کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به زموږ همکار ملالی بشیر تاسو وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی او سرمشریز له پیلې دو مخکې ویل چې په دغه غونډه کې به پر دې موضوع هم خبرې وسی چې په اوکران کې د روسیې له تیري او د اسلامي سختریزي له خطرونو سره باید څه ډول مقاومت وسی. د جی او غړي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه لري. روسیې له دې سرمشریز څخه چې مخکې جی اته بلل کېده له اوکران څخه تر تیر کال د کریمیا د جلا کولو پر سر استل شوې ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د یونان د اقتصادي بحران، د نړیوال اقتصاد او تروریزم په اړه خبرې شاملې دي. نن ترکان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ویل کېږي په دغه انتخاباتو کې به په څه باندې یوه لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالي ډېره نږدې وي. دا انتخابات به څرګنده کړي چې آیا واکمن ګوند عدالت او پرمختګ به چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا جوړ سوی دی اکثریت رایه وګټي، او د ترکیې د اساسي قانون د بدلېدو په پایله کې به د اردوغان د واک پراخېدو سبب وګرځي او که نه. د ترکیه په پارلمان کې د اکثریت ترلاسه کول په دې پورې تړلی دی چې د کوردانو ملاتړی خلق دیموکرات ګوند تر 10% کمې رایې وګټي چې پارلمان ته د داخلېدو لپاره پکار دي. نظر پوښتنې ښیي چې خلق دیموکرات ګوند به هم دومره رایې خپلې کړي. د انتخاباتو په درشل کې د جمعې د ورځې چاودنې په دیار باکر ښار کې د دوو کسانو د مړینې او 200 کسانو د ټپیانېدو سبب سوې. رجب طیب اردوغان په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې دا حملې په دې خاطر سوي چې انتخابات اغېزمن سي. څو زره کسان د جمعې په ورځ په دیار باکر کې د پیښې پر ځای راټول سوي وو. دوی د خلق دیموکرات ګوند بیرغونه پورته کړي وو او شعارونه یې ورکول چې عدالت او پرمختګ ګوند به مسؤل ګڼل کېږي. د اسرائیل پوځ ویلي د غزې په تړانګه کې یې نن هوایي حمله کړې ده. د دوی په وینا دا برید یې د هغو توغندیو په ځواب کې کړی دی چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه ویشتل سوي او د اسرائیل په جنوبي سیمو کې لګېدلي وو. د پوځ د اعلامیې له مخې هوایي حملې د غزې په شمال کې اهداف په نقشه کړل او د اهدافو د ویشتل کېدو تایید یې کړی دی. د هوایي حملو وروسته له غزه څخه د مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکړل سوی. د یمن چارواکي وایي نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي دي. دا حملې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پلازمینه سینا کې د یمن د وسلوالو ځواکونو پر مرکزونو سوي دي. د دوی په وینا ډیری وژل سوي سرتیري وو. د یمن چارواکو ویلي چې هوایي حملو ډیره اورانی رامنځته کړې او ګڼ شمیر د استوګنې ودانۍ یې ویجاړې کړې دي. حوثیانو او د دوی نظامي متحدانو یې پرون سعودي عربستان ته سکاټ توغندي ویشتلي چې سعودي وایي په ډزو یې کړل. ائتلاف د مارچ میاشتې په 14 د حوثیانو او متحدانو پر وړاندې چې د ایران ملاتړ لري حملې پیل کړې. یاغیانو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د یمن مرکز سنا ونیوي او وروسته یې د یمن په شمال کې ګڼ شمیر سیمې ونیولې او په مارچ میاشت کې د جنوب خواته پرمختګ پیل کړ. او د روسیې د دفاع وزارت وایي روسیه او مصري جنگي بیړیو خپل لومړي ګډ بحري تمرینات په مدیترانه سمندر کې پیل کړل. دې وزارت وویل چې دا 8 ورځني تمرینات د مصر په ساحل اسکندریه کې پرون پیل سوي او مقصد یې د ساحلي سیمو د ساتلو زده کړې دي. د دې وزارت په وینا په دې تطبیقاتو کې په سمندر کې د مهماتو رسول، پلټونکو عملیات، مخابرات، په سمندر کې هر ډول دفاعي عملیات او د هدف ویشتل شامل دي. په دغو تمریناتو کې روسیه له درو نورو بیړیو سره میزایل وړونکو دوی بیړۍ ګډون کړې دي. د مصر لخوا په 15 بیړیو کې تبا او دومیات په بخښنه سره د مصر لخوا په 15 بیړیو کې تبا او دومیات نومي بیړۍ شامل دي. روسیه له مصر سره چې له سړې جګړې راهیسې د روسیه متحد هیواد ته اړیکې ټینګې کړې او له روسیه څخه له پخوا وسلې اخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه هلته هم پراته دي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې د دولت ناسمه او ضعیف مدیریت د ولسوالۍ د سقوط یو لامل وبلو، خو امنیتي چارواکي وایي چې په هر سیمه کې چې ولسوالۍ له سقوط سره مخ دي دوی چټک عملیات کوي.
بعض ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تحریک زیات شوي دي، هغې دپاره موږ خپل تدابیر زیات کړي.
د روزګان په ګیزاب کې 12 پوستې د مخالفینو لاس ته لوېدلې او د ګیزاب په 1 کیلومتر کې جګړه روانه ده. د ولسمشر ځانګړي استاذ احمد ضیا مسعود خبرداری ورکړی که د څاګانو کیندل همداسې دوام وکړي تر 5 کلونو پورې به افغانستان د اوبو زیرمې له لاسه ورکړي.
چاهای بسیار عمیق هر کس حفر میکنند. مسلمان که بعد از 5 سال ما با یک مشکل بسیار بزرگ کمبود آبهای زیرزمینی روبرو خواهیم بود.
په ترکیه کې پارلماني انتخابات روان دي. دغو انتخاباتو په اړه هم درته وروستی حال درکوو. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن یکشنبې په عمومي غونډه کې یو وار بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط وکړي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې دې غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا راپور جوړ کړی.
مشرانو جرګوی د داخلي اختلافاتو له امله دولت نه دی توانېدلی چې روښانه امنیتي پالیسي رامنځته او امنیت ټینګ کړي. د دغه جرګې غړو د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمې له شدید امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په دغه ورځ یې د جرګې مشري کوله پر دولت انتقاد وکړ چې د امنیت لپاره روښانه سیاست نه لري.
متاسفانه در موارد زیاد دولت سیاست روښانه نداره.
شغلی زیدیار وای په خوشینی سره په زیاتو مواردو کې دولت روښانه پالیسی نه لري او له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی. دا موضوع د دې لامل ګرځېدلی چې دولت ونسي کړی خپل اداري او امنیتي پروګرامونه اداره کړي او مخته ولاړ شي. سناتورانو د غرض ویل چې دا مهال د پکتیا د جانیخیلو د روزګان ګیزاب او د غرض چارچینو ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې بلغړی باز محمد زرمتی بیا په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ناوړه وباله.
امنیت په افغانستان کې په ټول ولایت کې خراب او دا هغه د دې د شاو حکومت سکوت کوي. زله دې جایزې د تجربه په اساس ته چې حکومت سکوت تر مخامخ حکومت روان دی. یو اختلاف په ما باندې چې څه کولای دوم په اداري موضوعاتو کې تشریفاتي موضوعات روان دي.
د نامنې په تر ټولو تازه مورد کې د شنبه په ورځ د بدخشان یمګان ولسوالۍ تر درې ورځنۍ جګړې وروسته د مخالفینو لاسته سقوط وکړ. د دفاع وزارت د اپریسون رئیس جنرال افسلمان ازادي رجوت ویل چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلان طرحه سوی او ډیر ژر به یې ونیسي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغو سیمو لپاره یې لازم تدابیر نیولي چې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي له ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویل چې ځینې ولسوالۍ په موقت ډول له امنیتي ګواښ سره مخامخ سوي چې امنیتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره چټک اقدام کړی دی.
بعضې ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تهدید زیات شوي دي هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي لکه په بدخشانو کې کندوز کې یا بغلانو کې. یعنی حتی کوم ولسوالۍ چې هلته مونږ حضور نه لرو او یا هم تهدید زیات شوی مونږ جواب ورکړی سم جواب مو ورکړی قوي جواب مو ورکړی او ډېر مقد توګه بعضې تهدیدات په لوړه کچه په بعضې ولسوالیانو کې شتون درلود.
په دې وروستیو کې د حکومت وسله والو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې حملې زیاتې کړې چې تر ډېره بدخشان او شاوخوا ولایتونه یې له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. امنیتي چارواکي وایي په دغو جګړو کې د یو شمېر کورنیو جنګیالیو تر څنګ سلګونه بهرني اتباع هم شامل دي چې هدف یې د افغانستان له لارې ګاونډي هیوادونو ته د ناامنیو غځول دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه له ښې وړتیا برخمن دي خو زیاتوي چې که دغه ځواکونه سم اداره سي نو کولی سي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جګړه کې برلاسی ترلاسه کړي.
و موریدل چې مشران جرګې د دولت ناسم مدیریت د لامل وباله چې ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. په عین حال کې د روزګان چارواکي وایي دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او له تېرې شپې راهیسې د ولسوالۍ 12 پوستې سقوط شوي دي. دا مهال د ګیزاب ولسوالۍ مرکز ته په یو کیلومتر کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. سید شاه سقیم په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی.
د روزګان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په څلورو نورو ولسوالیو کې تر ماتې خوړلو وروسته ګیزاب ته مخه کړې او له تېرې شپې راهیسې د دغې ولسوالۍ 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب په وروستیو نښتو کې تر اوسه پورې 2 تنه سیمه ییز پولیس او 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې سربیره د دغې ولسوالۍ تر 1500 زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې کوره شوې او دا مهال ترینکوټ او ځینو نورو ولسوالیو ته لیږدېدلې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي د روزګان په نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد جګړه تونده شوې او دا مهال ماتو شویو وسلوالو ګیزاب ته مخه کړې ده. د وایي سرتیرو په تاکتیکي توګه له ماښام راهیسې 12 امنیتي پوستې طالبانو ته ورپرې کړي او دا مهال د ولسوالۍ د مرکز په یو کیلومتر کې جګړه روانه ده. د خبره سرتیری هڅه کوي چې له لاسه وتلې پوستې بیرته له طالبانو ونیسي.
تقریبا د نن تاریخ چې وزاسه جنگ شروع شوې ده چې رئیس رئیسه جنگ شي دا کوم ځلې دي چې هغه کې د تاکتیکې د ګزاب د ولسوالۍ دول خپلسته شاته تا کړی دي. دوه کسه محلي پولیس شهیدان لرو، دوه ټپیان لرو، د دشمن لس کسه مړه پاتې شوي دي او دوه لس کسه ټپیان لرو.
ولسوال وای له مرکز څخه مرسته غوښتي خو تر اوسه لا هم مرسته نه ده ورته رسیدلې. له ګزاب څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس وسلوالو د ترینکوټ او ګزاب ترمنځ پر غځېدلې لاره ماینونه خښ کړي او دا مهال د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لاره بنده ده. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم طالبانو له سرتیرو څخه څو پوستې نیولې وې. په روزګان کې د دغه ولایت د پخواني امنیه قمندان تر وژل کېدو وروسته ناامنیو زور واخیست او له هغه راهیسې په چارچینو، شهید حساس او دهراود ولسوالیو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې سقوط شوې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په ټول افغانستان کې په 26 نوي منځنۍ څپه د سهار له ود ماښام تر وو خپرونه کوي. د ولسمشر ځانګړي استازي البته افغان چارواکي وایي که په کابل کې د ژورو څاګانو د خپل سر کیندنو مخه ونه نیول شي کابل په 15 کال وروسته د اوبو له کمښت سره مخ شي. دغه څرګندونې د اصلاحاتو ښې حکومت للی په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود او یو شمېر نورو چارواکو د ځمکې لاندې اوبو په ملي کانفرنس کې وکړي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني هم د ځمکې لاندې اوبو احتمالي کمښت سره ستونزې ومنلې. په دې اړه کمل شارف رپورټ جوړ کړی.
په کابل ښار کې د نفوسو د شمیر زیاتوالی کله یوې خوا د ښار پر چاپیریال ناوړه اغیز کړی، بل ورته داسې اندېښنې دي چې ممکن دغه کسان 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ شي. افغان چارواکي وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو کچه په کابل کې ټیټه شوې او که د خپل سرو ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي کابل ښاریان به د وخت په تیرېدو د څښاک اوبه هم ونه لري. د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود تر ځمکې لاندې د اوبو ملي کانفرنس پر مهال وویل چې په کابل ښار کې د اوبو سطح 2.5 متره کښته شوې ده.
شوهای بسیار عمیق هر کس مطابق مایل خود حفر میکنه.
هر چا په خپل خوښه ژوري څاګانې کندلې دي. موږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو څخه د غیر معمولي استفاده کیږي. د کابل ښار اکثره کاریزونه وچ شوي دي او اوس مهال تر ځمکې لاندې د اوبو سطح تقریبا له 2 څخه تر 2.5 متره پورې ښکته شوی او که چیرې څو کال همداسې ادامه پیدا کړي 15 کال وروسته به تر ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ شو.
ارتباط مستقیم به آبهای زیرزمینی
ده. د افغانستان تر ځمکې لاندې اوبو ملي کانفرنس د اوبو او انرژي وزارت او یو شمیر نور وزارتونو په همکارۍ د دوه ورځو لپاره د یک شنبه په ورځ جوړ شو. په دې کانفرنس کې پر دې خبرې کېږي چې څنګه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي مخه ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر هم د اوبو د احتمالي کمښت ستونزه تاییدوي او لامل یې هم د نفوسو زیاتوالی، د ژورو څاګانو کیندل، اقلیمي بدلون او له اوبو څخه ناوړه استفاده بولي. علي احمد عثماني په دې کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د شاتوت او شاه عروس بند په جوړولو سره به په کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه محسوس نشي. نوموړي وویل چې دا وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
در سال آینده یا در چند ماه بعد از سال آینده ما خط
په راتلونکي کال یا در راتلونکي کال څو میاشتې وروسته به دغه بند کارونه بشپړ شي. دغه بند هیڅ ستونزه نه لري او یا متر جګوالی لري چې 15 متره جوړ شوی دی.
پلان جبرانی ما تعیین کنیم که هر چه زودتر باید بند تمام بشه.
په کابل کې دا مهال شاوخوا 1 میلیون وګړي اوسیږي او د چاپیریال ساتنې څیړونکي وایي چې حکومت باید د ژورو څاګانو پر ځای کابل ښاریانو ته د نلونو په وسیله د اوبو رسولو پروګرام پیاوړی کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو د انلاین اوریدلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ تورشه هم درز د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم له ځانه سره خوښ کړئ چې د هغو څه باندې 2 لک کسانو په ډله کې شامل شي چې هر ورځ د ازادي رادیو د فیسبوک لري تازه خبرونه راپورونه او کلی عکسونه کتلای شي. پته ده facebook.com/ازادي رادیو. افغان سوداګر او پنګوال وی په هیواد کې ناامنۍ د دې سبب شوی چې پنګې له هیواد بهر انتقال شي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین هم له دې خبرې سره موافق دي او وایي چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثر مواردو کې تختول کیږي او ترې باج اخیستل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي او په راتلونکي کې به هم د دوی امنیت ته پاملرنه وکړي. نورحال د حمیدې هارون عثمان په راپور کې
په افغانستان کې د نورو مرموزو وژنو تر څنګ په دې وروستیو کې د سوداګرو او پانګوالو وژنې او اختطاف هم زیات شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي چې دغې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي او له هېواده د پانګو د ویستلو سبب شوې ده. د دغې خونې د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سوداګرو او یا د هغوی د کورنیو د غړو د تښتونو ډېرې پیښې په کابل او هرات کې کیږي.
تر ډیره دا پیښې د افغانستان لویو ښارونو کې کیږي او ډیر په هرات او کابل کې د اختطاف او انسان تښتونو موارد شوي. متاسفانه د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدل او په کابل کې دا د دې سبب شوي چې ډیر پانګوال دې ته اړ کړي چې خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي.
ښاغلي رسولي د کابل په شهر نو سیمه کې د یوه رستوران د خاوند وژل کېدو مسله یاده کړه او ویل چې دا د سوداګرو او پانګوالو د ترور تازه پیښه ده. هاشم رسولي ویل چې د سوداګرو د تښتونو دقیق ارقام په واک کې نه لري خو یوازې په تیرو 12 کلونو کې له خصوصي سکتور څخه د باج اخیستنې او د هغوی د تښتونو 2000 پیښې ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې ویلي وه چې هغه ته د منلو نه ده چې خصوصي سکتور دې د خپل ځان د ساتلو لپاره ساتونکي استخدام کړي، بلکې د هغوی امنیت ساتل د ملي پولیسو وظیفه ده. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیات د یکشنبې د ورځې په غونډه کې وویل چې د سوداګرو او پانګوالو تښتونې او قتلونه د هېواد پر اقتصاد او پانګونې سخت ګوزار دی او حکومت باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د یوې پانګوالې کورنۍ زوی چې ورور یې شاوخوا 2 میاشتې مخکې ناپیژندل شویو وسلوالو کسانو په ننګرهار کې تښتولی و، ازادۍ راډیو ته وویل چې تښتونکو له هغوی څخه 400,000 امریکایي ډالره غوښتي وه. هغه وایي حکومت لکه څنګه چې ښایي د هغه د ورور په خوشي کولو کې ورسره مرسته کړې نه ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغوی د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د افغانستان د ملي پولیسو ډېر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپلو ډېرو امکاناتو کار اخلو تر څو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي او په ځینو مواردو کې چې زموږ سوداګر تښتونکو تښتولي، هغوی مو بېرته راخوشي کړي او د انسان تښتونکو ډېر بانډونه مو په کابل یا نورو ولایتونو کې له منځه وړي.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیس به له خپلو ټولو امکاناتو څخه د پانګوالو د ساتلو لپاره استفاده وکړي، خو سوداګر او پانګوال انتقاد کوي چې دا خبرې تل شوي خو سمه نتیجه نه ده ورکړې. افغان سوداګر له حکومت څخه غواړي چې د هېواد د اقتصادي ثبات، د پانګې د ساتلو او د هغوی د امن د خوندي کولو لپاره باید لازمه پاملرنه وکړي.
پاینی حل کوي چې په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګر وایي کچې افغان حکومت دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر پر ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. په دې ورستیو کې داسې ریپورټونه خبر شوي چې اماراتو له خپل هیواد شاوخوا 600 افغان سوداګر ایستلي دي. محمد صادق رشتینی د عربي متحده اماراتو له دوبی ښار دا ریپورت لیږلی.
د اټکل په اساس په عربي متحده اماراتو کې شاوخوا 2000 افغان سوداګر او پانګوال کاروبار کوي. نوید شینواری چې د شاوخوا لس کلونو راهیسې د عربي متحده اماراتو په شارجه کې شرکت لري وایي چې دغه هیواد افغان سوداګرو ته زیات سهولتونه برابر کړي. د شینواری په وینا کچېری افغان حکومت دوی ته د سوداګرۍ او صنعت د پرمختګ لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي نو حاضر دي چې خپل پانګه هیواد ته انتقال کړي.
هر څومره سرمایه لري د هغې سرمایه مطابق کولی شي چې دوی دلته خپله سرمایه ګذاري وکړه او په ازاده توګه او په ازادانه فضا کې دوی خپل تجارت چې هغه هر څه وي. تاسو خپله ولیده چې افغانان دلته په هره برخه کې کار کولی شي. غټ غټ هوټلونه یې جوړ کړي دي، د موټرو بارګینونه یې جوړ کړي دي. خو چې کوم کار افغانان کولی شي هغوی ورباندې برلاسي دي. دلته ورته هیڅ مشکل نشته، نه ورباندې کومه پابندي شته او نه ورباندې د چا زور شته چې یا دا کار وکړه یا مه کوه. خو هر کار یې چې زړه خوښوي او کوم کار او کسب د دوی زده وي هغه دلته کولی شي.
د شمیرو په اساس په تیرو څو کلونو کې د امنیتي اندېښنو او نورو مشکلاتو په وجه له 300 ډېرې کارخانې درېدلې. او شاوخوا څلویښت زره کارکوونکي بیکاره سوي دي. په شارجه کې یو بل افغان سوداګر صفي الله ګردیوال وایي چې د یو شمېر افغان سوداګرو د کاروبار یوه برخه په افغانستان کې ده او له دې ځایه ټوکران، موټرونه، خوراکي او غیر خوراکي مواد استوي. د ګردیوال په وینا که افغان حکومت دوی ته پاملرنه وکړي نو ډېر سوداګر به خپلې فابریکې هیواد ته انتقال کړي. د نوموړي په وینا د امنیت ټینګښت او د برېښنا اسانتیاوې د سوداګرو لویې غوښتنې دي.
افغان کارګر په مختلفو کارونو باندې اخته دي، مثلا د موټرانو خرڅول دي که د بارګین کار کوي او د رخت فروشي یعنی ټوکرانو کار کوي.
د یادول وړ چې په دې وروستیو کې رسمي داسې راپورونه خپاره کړي چې د عربي متحده امارات حکومت یو شمېر افغان سوداګرو ته ویلي چې تاسې دغه هیواد پرېږدي، خو د افغانستان حکومت وویل چې دا سوداګر نه بلکې په دغه هیواد کې عادي کاروباریان دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ د ګوند لپاره ډیر مهم، ځکه دي چې غواړي اساسي قانون په داسې بڼه بدل کړي چې ولسمشر ډیر واک ولري. د عدالت او پرمختګ ګوند له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په واک کې ده. نورحال د نوریاس نوري په دغه راپور کې
ترکان نن په خپلو رایو سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي چې آیا هغه به په ترکیه کې زیات واک په لاس کې واخلي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې چې په دیار بکر کې د تېرې جمعې د ورځې حملې سیوری غوړولی، نږدې 45 میلیونه ترکان د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. په دې ښار کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ګوند په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند مهم سیال بلل شوی چې که پارلمان ته د ننوتو ټاکلې 10% رایې خپلې کړي، ولسمشر به په اساسي قانون کې د هغو بدلونونو راوستو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ شي چې د منظوري لپاره یې د پارلمان قاطع اکثریت رایو ته اړتیا ده. رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې عدالت او پرمختګ ګوند چې د اساسي ښی په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپلې کړي، چې په دې سره به د ده واک هم زیات شي. په اوس وخت کې د عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د 550 کسیز پارلمان 328 څوکۍ په لاس کې لري. دغه ګوند چې په اسلام کې ریښې لري د اکثریت رایو په ګټلو سره غواړي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس واک چې اوس تر ډېره تشریفاتي بڼه لري زیات کړي او د دې مقصد لپاره په اساسي قانون کې بدلون راولي. اردوغان وایي ترکیه چې د ناتو غړی ده، د سیمه ییز نفوذ د پراخېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره د امریکا په بڼه د جمهوري ریاست نظام ته اړتیا لري. اردوغان د شنبه په ورځ په اردهان ښار کې په یوې غونډه کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال د تېرې جمعې د ورځې چاودنو ته په اشاره وویل: هغه څه چې تېره جمعه په دیاربکر کې پیښ شول دا د یو مشخص سیاسي ګوند پر ضد نه و، دا یو لمسوونکی عمل و چې د یکشنبې د ورځې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یو له څلورو مهمو ګوندونو دی چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. له عدالت او پرمختګ ګوند سربیره د خلکو جمهوریت او ملت ګوندونه هم هیله مند دي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د خلک ډیموکراتیک ګوند چې د عدالت او پرمختګ ګوند د سیاستونو سخت مخالف دی، هیله مند دی چې ټاکلې 10% رایې وګټي او پارلمان ته لاره پیدا کړي. د ترکیې د انتخاباتي سیستم له مخې که یو ګوند د ټولو رایو په سلو کې 10 خپلې نه کړي، د پارلمان یوه څوکۍ هم نشي ترلاسه کولی. ډیر څېړونکي په دې باور دي چې دغه ګوند چې کوردان ملاتړي دي که په دغو انتخاباتو کې بریالی شي یا نه شي، نتیجه به یې د اساسي قانون د بدلون لپاره مهمه وي. د تېرې جمعې د ورځې له چاودنو وروسته امنیتي تدابیر سخت شوي او د امنیتي ځواکونو شاوخوا 9000 غړي په دیاربکر کې ځای په ځای شوي دي. د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به نن د رایې مرکزونو له تړل کېدو وروسته ماښام مهال اعلان شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تاسو کولای شئ ازادي رادیو په انلاین توګه په ویب پاڼه کې هم واورئ. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د ازادي رادیو ټول خبرونې دلته په سبتي باندې هم پرتی دي. همدارس کولای شئ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. که غواړئ تازه خبرونه هلته وګورئ نو facebook.com/azadiradio پښتو برخه در سره خوښه کړئ. پښتو برخه څه باندې 200,000 کسانو خوښه کړې ده. نو تاسو هم پرې باور وکړئ او دغه پاڼه د خبرونو د اوریدو لپاره او د خبرونو د کتلو لپاره در سره خوښه کړئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 30 دقیقې کیدونکې دي. مرزیه احمدی استودیو ته راغلی څو لاند بهرنی او کورنی خبرونه وي او له هغې وروسته به د سپورت نړۍ خبرونه خبر شي.
د اورزګان مسولین وایي چې دغه ولایت په ګیزه بولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. همدارس د بدخشان ولایت سرپرست وایي د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د افغان پانګوالو او خصوصي سکتور د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جیبو سرمشریزې له پیلېدو مخکې وویل چې په دغه غونډه کې به پر دې موضوع هم خبري وشي چې په اوکراین کې د روسیې له تیری او د اسلامي سختدریزې له خطرونو سره باید څه ډول مقاومت وشي. د یمن چارواکي وایي نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. نن ترکان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ولکې په دغه انتخاباتو کې به په سباند یو لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالي تر ډیره نږدې وي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي روسیې او مصري جنگي بیړۍ خپل لومړي ګډ بحري تمرینات په مدیترانه سمندر کې پیل کړي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یک شنبه پورز بیرته هیواد ته راستانه سول. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو ته ویل د کرکټ د دوغ لوبغاړو څخه نن غرمه مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې تود هرکلی وسو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاټلند له ټیم سره د څلور ورځني ټیسټ لوبې وروسته بیرته هیواد ته راستانه سو. د افغانستان او سکاټلند ټیمونو ترمنځ لوبه د باران د ورېدو له امله مساوي نه پای ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکو افغان میډل افغانستان کې لوبغاړي وستایل. په هغه غونډه کې چې د اکشمې فورس په همدې هدف د بدني روزنې فریاست کې جوړ شوی و، لاته ورزشي رښتو څخه 250 میډل افغانستان کې لوبغاړي وستایل سول. په کابل کې د بدني روزنې د ریاست ویان عارف فیمان ازادي رادیو ته ویل افغان ورزشکارانو تر اوسه د والیبال، وزن پورته کونی، رزمي ورزشونو، سنوکر، سوکوهنی او ګالف په څنګه کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونز میډالونه افغانستان ته راوړي. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپا تلولې په پای وبکی تیر شپه د ایتالیا یوونتوس ته درې پر یو ماتې ورکړه او اتلولي وګټله. په دې مسابقه کې چې د جرمني د برلین په اولمپیک لوبغاړی کې وسوه، هغه مهال د بارسلونا برې یقیني ښکارا سو چې دغه ټیم لوئیس سواریز په آتش پېتمه دقیقه کې دوهم ګول ووهه. دا پنځم ځل دی چې بارسلونا د اروپای کلبونو اتلولي ګټي.
د بارسلونا د تلولی پاړه خو مو واوریدل. البته بارسلونا هغه ټیم دی چې په نړۍ کې او همدارس په افغانستان کې ډیر زیات مینوال لري. البته لیونل میسی، نیمار او ځینی نور تکړه لوبغاړي په دې ټیم کې شامل دي. او بیګا وتونیدل د ایتالیا د لیگ اتل ټیم یوونتوس ته په برلین کې د شاوخوا 15,000 نندارچانو په وړاندې او همدارس د نړۍ د تلویزیونونو تر شا میلیونونو نور نندارچانو تر په مخ کې دغه ټیم مات کړي او د تلولۍ جام البته د اروپا د تکړه ټیمونو خپل کړي. اوس به هم راشو له پېښوره د زبی شفق راپور ته. د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا درې ګوندي سیاسي اطلاق په دې ایالت کې د روانې میاشت له مې نېټې راهیسې د پراخ احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دوی ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا لس ایالتي حکومت په تیرو ښاروالي ټاکنو کې پراخې درغلي کړې او باید استعفا ورکړي. د دوی په خبره کې چیرې دوی استعفا ورنه کړي او نو تر هغې به احتجاج وکړي چې دوی استعفا ورکولو ته اړ باسي.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوندونو درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو ځل بیا په بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو له امله د خیبر پختونخوا له ایالتي حکومت د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ګواښ کړې چې کچېرې په دې ایالت کې د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت د جون 13 نېټې استعفا ورنه کړي نو دوی به په دې ایالت کې پراخ احتجاجي تحریکونه او اعتصابونه پیل کړي. دا پریکړه د شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د دغو دریو ګوندونو د مشرانو په یوه غونډه کې وشوه چې مشري د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر مې افتخار حسین کوله. د غونډې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند غړي مې افتخار حسین د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وویل
د الیکشن نه مخکې دنلی، د الیکشن دوران کې دنلی، د الیکشن نه پس دنلی اوس هم روانه ده، جاری ده. مونږ په جیل نه رامنی کېږو، په والو ټکولو نه رامنی کېږو. دی چې هر یو حربه استعمالوي، خو زموږ مطالبه هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاري چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه. مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دی نو د هغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټوله صوبه کې په ضلعو هیډ کوارټرو کې کیږي، او د هغې نه پس ته چې کوم دی نو بیا مونږ کینو او نورو پاټو سره رابطه کوو چې راتلونکي نور کوم پروګرام مونږ جوړو. اب د نورو پاټو په سلا مشوره باندې مونږ جوړو چې اوس کوم سټپ اخلو.
د میا افتخار حسین په خبره که چیرې عمران خان د پاکستان په عمومي ټاکنو کې پر نواز شریف د درغلیو تور لګوي او د هغه د استعفا غوښتنه کوي نو موږ هم غواړو چې هغه د په خیبر پختونخوا کې د درغلیو له امله له حکومت کولو لاس واخلي. له بلې خوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل ګوند لګېدلو تورونه نه مني، په دغو ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچوي او ټینګار کوي چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلیو تر تورونو وروسته په خیبر پختونخوا کې د پوست تر څارنې لاندې د بیا انتخاباتو وړاندیز هم کړی، خو د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو بل ګوند جمعیت العلماء اسلام ویان بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې رڼې ټاکنې نشي ترسره کېدی. د جمعیت العلماء اسلام ګوند ویان جان محمد اسکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
موږ په سیاسي ډګر کې د ایالتي حکومت مقابله کوو. ایالتي حکومت انتخابات کې په منظم ډول چې دي درغلی کړي دي، نو دوی حق نه لري چې نور زیاته حکومت کې پاتې شي او باید استعفا ورکړي. موږ فکر نه کوو چې د ټریبیونل مسله ده په منظم ډول باندې صوبایي حکومت خپله سرکاري مشینري پولیس د دوی نور ماموران چې دي هغه وکارول چې د پی ټی آی د کاندیدانو لپاره زمینه برابره کړي او دوی په الیکشن کې کامیابه کړي.
په خیبر پختونخوا کې د تیرې میاشت په دیرشمه نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسلوالې نښتې هم رامنځته شوې چې په نتیجه کې د ټاکنو پر ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او 3 او زیات ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت لا تر دې دمه په دې ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف د احتجاجونو پیلولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوښی په 12:15 منځنۍ صفه FM 45 باندې په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه کوي. هم درس پر وی پانه هم از مخ خبرونه اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کامی یا ازادي رادیو ټکی اورګي پته ده. په کابل ښار کې د حبیبیه لیسې او یو شمېر نورو ښوونځیو زده کوونکي وایي د ښوونکو د کاري حساب له امله دوی لیوي او نرایس له زده کړو بې برخې دي. د حبیبیه او یو شمېر نورو ښوونځیو ښوونکو له څو ورځو په دې خوا کاري حساب پیل کړی او له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته حل لار پیدا کړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دوی د ښوونکو غوښتنې اورېدلې او جمهوري ریاست ته رسولې دي. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی، البته تفصیلي راپور دی چې په همدې راپور سره به زموږ د راپورونو برخه پای ته ورسیږي او له هغې وروسته به د
که د هیواد په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې جنگ جګړو افغان ماشومان له زده کړو بې برخې کړي، په مرکز کابل کې بیا د ښوونکو اعتصاب د دې لامل شوی چې زده کوونکي له یوې اونۍ راهیسې له تدریسه محروم شي. له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې د حبیبې او یو شمیر نورو ښوونځیو ښوونکو د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله کاري اعتصاب کړی او د ښوونځیو په انګړونو کې د ماشومانو شور ماشور نشته. د دې لیسې زده کوونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د زده کړو د بهیر ځنډ خفه کړي او غوښتنه کوي چې حکومت باید د ښوونکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. دوه زده کوونکو له زده کړو د بې برخه کېدو درد داسې بیان کړ.
زړګی د حبیبې لیسې یو تنګ زده کوونکی دلته هر ورځ موږ ورځ د یو هفته سر په سر کېږي چې رزو او درسونه نه وي چې راشي دلته مونږ ته ویي زه تاسو لاړ شئ. نن استادان مظاهره کړې ده، دا د هغه د مونږ بېلېږي. مونږ د دولت نه دا خواهش چې استادان ته خپل ماشونه ورکړي، دوه مونږ سره زحمت وکاږي.
زما نوم د نفرت الله د حبیبې لیسې جنهم سم یو شاګرد ما سي دا یو هفته کېږي مونږ راځو دلته او راته وایي چې درس نه ستا او وایي له څو چې اشرف غني ونه وایي چې دا نمرې آشان توضیح کوم درسونه ته ادامه نه ورکوم. له معلومانو نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته باید سم درس بیرته شروع کړو او چې مونږ وکولی چې درس ووایو او امتحانونه هم نږدې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان تعلیمي کال په پیل کې له ښوونکو سره ژمنه کړې وه چې د نورو امتیازونو تر څنګ به تر شپږو میاشتو پورې هر ښوونکي ته د سرپنا لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي، خو په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې ښوونکي شکایت کوي چې د ملي وحدت حکومت کړې ژمنې تر دې دمه نه دي عملي کړي. د حبیبې لیسې او یو شمیر نورو ښوونځیو ښوونکو د همدغو ورکړل شویو ژمنو د نه عملي کېدو په اعتراض څو ورځې کېږي چې کاري اعتصاب کړی او زده کوونکو ته د زده کړو لپاره صنفونو ته نه حاضرېږي. د حبیبې لیسې یو ښوونکي همایون پژمان ازادۍ راډیو ته وویل که یې غوښتنو ته حکومت مثبت ځواب ورنه کړي کاری اعتصاب ته به دوام ورکړي.
موږ د خپلو مشروع او قانوني غوښتنو په هدف د تېرې اونۍ د دوشنبې را په دې خوا اعتصاب پیل کړی او تر دې دمه مو ښوونځي تړلي دي او څو ځله چې موږ په اعتصاب لاس پورې کړی کومه ښه نتیجه مو نه ده ترلاسه کړې، خو تر هغې چې زموږ غوښتنې نه وي اورېدل شوې خپلو اعتصابونو ته به دوام ورکوو. او د ټول افغانستان له استادانو نه مو غوښتنه دا ده چې د خپلو مشروع حقونو لپاره له موږ سره
د ملي شورا دواړو جرګو کې هم له تیرو څو ورځو راهیسې د ښوونکو د ستونزو په اړه خبرې کېږي او دوی هم له حکومته د دې ستونزې د هوارۍ غوښتنه کوي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په دې اړه وویل
د معلمینو او استادانو د حقوقو په حق لمو په تیره ورځ هم خپل موقف اعلان کړی دی او یو ځل بیا په اجرایه قوه غږ کوو چې د هر ځای ارسنه مخکې دی د دغه محترم قشر مشکلات او ستونزې هلته دی حق اولیت ورکړي.
له حبیبې لیسې پرته په کابل کې د شیرشاه سوري گزارګاه او بهرام الدین شهید لیسو ښوونکو هم اعتصاب پیل کړی دی. وروستي راپورونه وایي چې د دې اعتصابونو لړۍ تخار ولایت ته هم غځېدلې او د دې ولایت د یو شمیر ښوونځیو ښوونکو هم د یک شنبې په ورځ کاري اعتصاب پیل کړی. له دې وړاندې د کابل او یو شمیر ولایتونو ښوونکو شکایت کړی چې معاشونه یې کم او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. دوی له حکومته غواړي چې ورسره کړې ژمنې عملي کړي او د ښوونکو د امتیازونو لوړولو ته کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د ښوونکو ستونزې یې اورېدلې او هغه یې جمهوري ریاست ته رسولې دي. د دې وزارت ویان کبیر حقمل ازادۍ راډیو ته وویل د ښوونکو ځینې داسې غوښتنې دي چې د دې وزارت له توانه پورته دي.
موږ د استادانو ټولې غوښتنې اورېدلې، ریاست جمهوري ته مو رسولې. ډېر داسې ټکي دي چې د له توانه پورته دي، هغه څه چې په موږ پورې تړلې دي هغه ورته کوو. په دې حساب او استالف کې به انشاءالله په همدې هفته کې دوه ښارګوټي پرانیستل شي. د ساعتونو د ډېروالي په اړه دوی به د حقو زحمې د لایحې پر اساس دوی ته حقو زحمه ورکړل شي. د قانون تغییر او ځینې نورې غوښتنې دي هغه څه دي چې اوږد مهال ته او د نورو برخو پورې تړاو لري.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د استادانو غوښتنو ته باید پاملرنه وشي ځکه چې ښوونکي په ټولنه کې ستر رول لري. د دوی په وینا که په کابل ښار کې د ښوونکو ستونزو او غوښتنو ته پاملرنه ونه شي او دوی خپلو کاري اعتصابونو ته دوام ورکړي نو په زرګونه زده کوونکي به له زده کړو لرې پاتې شي. ځینې کسان بیا مدني حرکتونه د ښوونکو حق بولي خو وایي دا حرکتونه باید داسې تنظیم شي چې د زده کړو پر بهیر منفي اغیز ونه کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې د یو ورک شوي عزیز پاکله یو اوریدونکي موږ ته ټلیفون کړی دی که تاسو هم غواړئ خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ کله چې ازادي راډیو ته اس ام اس رالېږئ تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمېره له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو شکایت کړی ده چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه ټلیفونونه کوي او دوی ته وایي چې د دوی د ورک شوي عزیز پاکله معلومات لري خو دا بیا رښتیا نه وي او دوی ځوروي یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي یو وار بیا هم له دغو کسانو نه چې زموږ اوریدونکي ځوروي هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ پرېږدئ چې دوی د خپل کورنۍ غړي دوستان او ملګري پیدا کړي ګرانو اوریدونکو ډېر به مونه ځنډوو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو وارې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ اول ته دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور له هلمند رالېږلی دی او د یو ورک شوي عزیز پاکله پکې معلومات دي دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو
د هلمند ولایت لکه د ګرمسیر ولسوالۍ د کړي د سیمې څخه تاسو ته زما تر کوم یو نفر چې د استاد په نامه باندې خپل اخلي د استاد په نامه باندې مشهور دی تقریبا د 40 کاله څخه راپر دی خو باندې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د کړي سیمې کې دلته اوسېږي نه دی خپل کور چاته ورشي نه دی خپل ځای چاته ورشي تقریبا د سیمې سال د 2018 کال په وابه کې سیمې سال عمر لري او جد کاتیا دی او پښتو ژبه وایي تقریبا د پښتو لکه د شبرغان یا مزار شریف یا د فاریاب د پښتنو خلکو ته پښتو ورته ده او خپل نو هیڅ ساتم نو ورشي او دا خلک تقریبا همیشه د څخه پښتنه کوي نه خپل پته شي نه خپل ورور شي نه خپل دوست شي که دغه سړی د چا دوه چې کړي دي په دغه اړه باندې معلومات غواړي زموږ سره دي په دغه شمېره باندې اړیکه ونه شي یا په دغه شمېره باندې یا په 0 00 2 4 3 6 1 شماره باندې زما سره تماس ونه شي زه تقریبا هغه سړی ځای ته ورولم دکان کې اوس فعلاً دکانداري کې دکان ته زه ورولم دا هر چا دوه سړي په دغه ته باندې اړیکه ونه شي نمبر باندې خدای پامه
ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ تا تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، هڅه وکړئ چې دغه تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت موږ ته راولېږئ. دا ځکه چې کله تاسو موږ ته تلیفون کوئ او پوهیږئ چې د تاسو غږ خراب ثبتېږي، نو د دل خاطره یو ورځ بیا له تاسو هیله کوو چې بیا تلیفون وکئ او له سره په ښه کیفیت خپل تلیفوني پیغام موږ ته پرېږدئ. موږ هڅه کړې ده چې هغه پیغامونه په کومو کې چې یو څه تخنیکي مشکلې بیا هم خپره کړو، خو هیله کوو چې تاسو خپل تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت ازادي راډیو ته راولېږئ. او د دې په څنګ کې هغه کسان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي، خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، دوی د لطفاً په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د تلیفون شمیره هم ووایي. دا ځکه کله چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړي چې دوی ته تلیفون وکړي. که تاسو د تلیفون شمیره نه لرئ، نو تاسو کولی شئ چې په خپل تلیفوني پیغام کې ووایئ چې ازادي راډیو ته دې خبر ورکړي. ډېر به مونږ زنده راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو ورور دی ورک دی، په دې اړه کار څوک معلومات لري ما ته یې پته راکړه. ما ورور اخترګل نمیږي، نظر محمد اکا زی د ګل محمد اکا وراره. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. دا مې ټلیفون شمیره ده 0-03-2-4-5-5-5. بله شمیره ده 0-02-1-2-4-4-1-1. بله، السلام علیکم. زه بچا خان ارمانی خیسته میوند سرسته زحمت بخوم. زما دا کا زوی دی اسلام الله نیز دی زیر شکال عمر لری دا صاحب دا صاحب تکر ما سنگر هر مسلمان کتی دا کری زما سری پتا غش میرے سما سپر آگیا ہوا اچیا یا سپر دوار و سلام دا زادی ریدیو سخه منمه دا اتمی هست که چیز ما ورور دی ورک دی و تلی دی معلومات یا نسته یست دا مرو و دا جوانجه که دا داغ معلومات یا چا تی یا داغ ازادی والا تی پر داغ لمبر دی رنگوی نمی احمد خان دی دا جیارما دا کاز دی دی دا جلال جان اکا ورور دی دا لشکرگاه دا درهی سر یا سبک وایا و ویشت پایری قرآن شریف دا پیاد کری دی دا اتمی هست که چیز و تلی دی ورک دی یست دا مرو و دا جوانجه معلومات یا نسته که چا تا معلومات وسو یا داغ ازادی را دی والا ته وسو پر دغه لمبر دی زنګو یې سپر وسو پنځنی وی شپانس د دیرش د تلویر.
زه تا اولاد هلمند د ولایت خبره کوم. زما یو ورور د شاولی په نامه چې ورک دی د غلط کار کیږي. کار څوک د شاولی په اړه معلومات لري یا د خپل دغه پیغام اوري زما سره دی په دغه شماره تماس ونیسي. سپر و سپر شپاش درود سلویش دو آویان نتینزوز ناره یو زلدیا سپر و سپر شپاش درود سلویش دو آویان نتینزوز دار مسلمان دور فرقی یا چوک پاڑا معلومات لرز ما سر سپر و شمارا تماس
بسید محمد بیلمن ولایت بولان است خبر خود مورور شاولی نمیگی دالاس کالکیوی چورت بود یا هر څوک په هر معلومات لري په دغه شماره دی زنګ ووي. دغه زما شماره چې ده او که څوک په هر معلومات نه لري نه که زنګونه دې نه وي خلکو ته دې ایله تکلیف نه ورکوي. یو وایي ماته معلوم دی، بل وایي ماته معلوم دی، یوه ته معلوم هم نه یې. 0-05-0-9-1-4-5.
الو، السلام علیکم. زه عبدالباری حمیدی د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ رسمي جامې ته خبره کوم. زما یو وخت د عبدالستار په نامه چې بل انډیوال د محمد نعیم په نامه ورسره دی تقریبا 2 کاله کېږي چې د روزګان ولایت د چاچنوی ولسوالۍ د کښې د کلي څخه نظره کتوی دی که د ده په باره کښې هر څوک معلومات لري زما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي 0-05-0-3-2-9-1-3.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 4 22 14 40 15.
محمد میرویس هم زما یم، احمد د محمد غوث په نامه دی، تلوکان د پنجوایي د ولسوالۍ دی. زه یو ځای یم کبلا دی، دا تقریبا دا دوه کاله کېږي نه طرفه سوی دی. هر چا ته که معلومات یې په دغه شمیره دې زنګ ووهي 0 3 9 8 0 3 0 9 8. سلام علیکم، زما یو اکا دی د قادر خان په نامه سره دی، نظره کسوی دی، یو ځای زمان دی په دغه شمیره دې زموږ سره تماس ونی 0 3 0 9 8. که مشوره په خانه کاری ده، د خانانو د کلا دی. زه شفیع الله احمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کې یم وروره. زما یو اکا دی د حاجي خان اکا په نامه دی، د اته میاشتې کېږي چې د کوره څخه نه درکه سوی دی. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري یا دوی خپل زما غږ اوري نو دغه زما شمیره ده 0 3 0 4 3 2 5 4 3. هر څوک دې خپل جایزه ترلاسه کړي. وسلام.
زما نوم ملا بخماد سندار د ولایت نه خبرې کوم. ما یو د کازی دی چې محمد ګل نومېږي، تقریبا 8 کاله کېږي نادره کړي. محمد ګل نومېږي، د تنظیم ښکار دی، استازي تدبیر لري. د هر مسلمان ورور څخه پاتې معلومات دي په دغه شماره کې زانګوي 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جړی د ولسوالۍ دی ورته زارجو په ګرمسیر په ولسوالۍ کې دی تللی و کار ته پنځه کاله کېږي چې ورک دی دغه د شغوارم بالا تلیفون کوي جار یو د خدای دپاره خطابه سیمومه هر یو وایي زما سره راسره دی له ملنډې را وي د خدای دپاره دا ملنډې مه را وي په دغه شماره باره تلیفون را وکړي
0 1 0 1 1 3 4 5 شماره یو ځل بیا تکرار 0 1 1 0 1 1 3 4 5
السلام علیکم خدای د پاره مو خطابه سیمه د غیو د یاد ژوند د مرګ تم معلومات مشترک در مسلمان ضرور سره چور سره السلام علیکم
الو السلام علیکم زه محمد اعظم د هلمند ولایت د بندي کې د ولسوالۍ خبره کوم
ما یو معمادی د حبیب الله په نامه دی تقریبا د 3 کال کې د شرکرګار شهر څخه نادر کسوې دي هر مسلمان ته د په حق له د مرګ یا ژوند معلومات مهرباني دی وکړئ په دا شماره د زمر سره هډی کوم چې پر اګنا نشبته نسل ورش فلوس او دولت ټلیفون شماره یې زل بیا چې پر اویا نشبته نسل ورش فلوس او دولت
زه بچا خان مې ونول سوالی تاسو سره په تماس کیم زما دا کار زی زویش کال عمر لري اساجد تکلیف لري د کور څخه نه درکه سعودي یو کال شاخوا کېږي که هر څوک څه پاکله یو تماس یو دغه لري زما په ټلیفون دغه شماره تماس ونیسي 0 1 0 8 2 1 0 2 من که هر چا پیدا کړي که د هر چا سره دې تماس ورته زما سره تماس ونیسي شیرینی وکړي ورته کېږي السلام علیکم د ازادۍ راډیو څخه مننه
غرض ما یو ورور دی د عبدالمنان په نامه دی د سنګیز ولسوالۍ څخه راغلی دی له سرګاسه نګره کسوی دی یو کال عمر یې کېږي چا دغه ایستلی دی ترک ایستلی دی په دغه شمېره دي زنګ ووي 0 1 0 2 4 3 1 0 2 8
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د برکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم نمرو زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پمنی کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري
چو چریا کیا یار انتخاب میکنن
وای کتای اومدم کل تنظیمای
دولت جبری طرف وایسه یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
بعد دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نواوری